View 360 में पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल।
भाई ने बोला कि भाई जरदालू लगाओ, आओ ये सोलर लगा, 27 लाख खर्चा हुआ।
क्या हम सारिफीन को इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी? जायजा लेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों के साथ हुकूमत के मुआहिदों को भी समझा जाता है। बिजली की मामूल की लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों की वजह से मुल्क में कुछ अरसे से सोलर पैनल्स के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा हुआ है। घरेलू सार्फीन से लेकर सनत और ज़राअत के शोबों तक शमसी तवानाई पर किसी हद तक इन्हिसार बढ़ा है। पाकिस्तान में साफ और मुतबादल तवानाई के ज़राए के फ़रोग के लिए हुकूमत कुछ मुराद दे रही थी। एक नेट मीटरिंग के जरिए, यानी आप सोलर पैनल से जो इजाफी तवानाई पैदा करें वो आप हुकूमत को फिक्स प्राइस पर बेच सकते हैं, और दूसरा सोलर पैनल दरामद करने पर टैक्स छूट की सूरत में। लेकिन अब हुकूमत का कहना है कि नेट मीटरिंग के जरिए बिजली पैदा करने वालों की वजह से 2.5 से 3 करोड़ गरीब सारिफीन मुतासर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुतबादल तवानाई के लिए बनाई गई हुकूमती पॉलिसी नाकिस थी या इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तजिए और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी शमसी तवानाई के फरोग के लिए मुराद दी जा रही है। पाकिस्तान के पड़ोस में चीन शमसी तवानाई पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 300 गीगावाट से भी ज्यादा शमसी तवानाई पैदा की जाती है। चीन में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हुकूमत सब्सिडीज, टैक्सेस में छूट जैसी मुराद देती है। पाकिस्तान के दूसरे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त हुकूमत 1 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 भारतीय रुपए की सब्सिडी देती है और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए, जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल लगाने पर कम सूद वाले कर्जों का भी प्रोग्राम है। अगर यूरोपीय ममालिक की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के मई के सर्वे के मुताबिक फ्रांस सोलर पैनल्स पर पूरे यूरोप में सबसे बेहतर मुराद देने वाला मुल्क है, जिसमें सोलर पैनल्स के लिए सूद से पाक कर्जे, टैक्स में छूट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और ग्रांट्स शामिल हैं। अमरीका में रिहायशी सोलर पैनल प्रोग्राम के तहत टैक्स में 30% तक छूट मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मुराद जो सोलर पैनल्स के फरोग में यूरोप में कामयाब हुई, अमरीका उन्हें भी अपनाने पर गौर कर रहा है। बिजली की महंगी कीमत ने आम पाकिस्तानी सार्फीन के लिए बिजली के बिल्स अदा करना मुश्किल कर रखा है। इसी वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में घरों में सोलर पैनल्स के जरिए बिजली हासिल करने का रुझान बढ़ा है। लेकिन अब हुकूमत के सामने एक ऐसी तजवीज़ भी है जिसके तहत 12 किलो वाट या इससे ऊपर के सोलर पैनल्स लगाने वालों पर टैक्स आयद कर दिया जाएगा। अगरचे इस तजवीज़ पर अमल दरामद का ऐलान तो अभी नहीं किया गया, लेकिन इस पर सख्त रद्द अमल देखने को ज़रूर आ रहा है। मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाइस शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स की तादाद में और इसके इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, और अब लाखों घर इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि कमर्शियल सार्फीन में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है।
तो सोलर क्योंकि इकोनॉमिकल है तो इसलिए इस तरफ गए हैं कि भाई ज़ाहिर है इकोनॉमिकल है तो ज़ाहिर है कुछ तो यूनिट्स हमें अगर आते भी हैं तो उसमें जो रीडिंग एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये का बिल आ जाएगा, 60-70 हज़ार 80 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो ये मीडियोकर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा सोचना पड़ा था, प्लान करना पड़ा था जब जाके इसको इन्वेस्ट किया, लेकिन ये कि इट इज़ बेटर फॉर फ्यूचर।
लेकिन हुकूमत की जानिब से 12 किलो वॉट या इससे जायद के सोलर सिस्टम की तनसीब पर टैक्स की तजवीज़ ने लोगों को तश्वीश में मुबतला कर दिया है।
नहीं, इट्स नॉट वर्थ वाइल, इसलिए कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। टैक्स लगा देंगे तो ऑब्वियस है कि इसकी जो कैपिटल इनिशियल प्राइस है वो तो बढ़ जाएगी ना। जब वो बढ़ जाएगी तो लोग फिर सोचने में मजबूर रह जाएंगे कि सोलर लगाएं नहीं लगाएं। वो के लगाएंगे लेकिन फिर उनको एक्सपेंसिव कितने पड़ेंगे, ठीक है ना। उनको प्लान करना पड़ेगा अपना कि कितने लाख का ये सोलर लगेगा। ये भी तो एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है कि इतने लाख का लगवाना इनिशियली, तो वो ज़रा सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि हेल्दी पॉलिसी हो ताकि लोग आराम से सोलर लगवाएं भी और इकोनॉमिकल तो है ही फिर।
माहिरीन का कहना है कि अगर इस तजवीज़ पर अमल किया गया तो माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल पर मनफी असरात मुरतब होंगे और इसके साथ लोगों का इस जानेब रुझान भी कम होगा।
ابھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا انہوں نے 12 kW پہ 2000 روپیز پر کلو واٹ کہا, تو اس میں ایک رجحان ظاہر ہے, لوگ پریشان ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, تو لوگ پیچھے آ جاتے ہیں کیونکہ بہت ان کی سیونگز ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ اپنے گھر کی سیونگز دیتے ہیں, تو ان کی سیونگس کے مس یوز نہیں ہو جائے, کیونکہ 3 سال کی وہ پیمنٹ اکٹھی کر رہے ہیں جو کہ مہینے سے ہی بل دینے سے پریشان ہیں. وہ اپنے 3 سال 2 سال کے پیسے ایک ساتھ لا کے دے رہے ہیں آپ کو, تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ بٹن آ جائے, تو بہت زیادہ وہ سیفلی اس کو قدم اٹھاتے ہیں, تو اس لیے رجحان بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا, لوگ کم ہو جائیں گے لگانا.
اگرچہ حکومت نے اس تجویز پر عمل درآمد کی تردید کی ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجویز اس وجہ سے سامنے آئی ہے کیونکہ سولر پینلز کی بڑے پیمانے پر تنصیب سے حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ نیشنل گرڈ سے بجلی کی فروخت کم ہو جائے گی, اور اس صورت میں نقصان حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا یا پھر ان صارفین پر اس کا بوجھ عائد کرنا ہوگا جو سولر پینل کے بجائے بجلی کے حصول کے لیے مکمل طور پر نیشنل گرڈ پر ہی انحصار کرتے ہیں. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحول دوست شمسی توانائی کے حصول میں حکومتی خسارہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, بلکہ شمسی توانائی کے حصول کو مزید آسان بنایا جائے اور اس بارے میں حکومت لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
زرعی شعبے میں بھی سولر انرجی کا استعمال کافی عام طور پر ہو رہا ہے, اس وقت خاص طور پہ جب ہم ایسے دور دراز علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں بجلی موجود نہیں ہے. کسان شمسی توانائی پیدا کر کے ٹیوب ویل اور دوسرے آلات چلانے میں مدد لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے مرسی ظاہری نے کوئٹہ کے قریب ایک ایسے ہی کسان سے بات کی جس کے پھلوں کے درخت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہونے کے قریب تھے, جنہیں شمسی توانائی کی وجہ سے بچایا گیا.
میں اس وقت بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے خانان قلی میں موجود ہوں. یہاں ایک باغ ہے جس میں خوبانی اور دیگر پھل اگائے جاتے ہیں. یہ باغ نسولہ کا ہے جو چند سال پہلے تک پانی کی قلت کے باعث درختوں کے خشک ہونے کے خطرے سے دو چار تھے, مگر اب وہ شمسی توانائی کے ذریعے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے باغ کو سیراب کر رہے ہیں.
صرف تو ہمارا لوگوں کا خشک ہو گیا, ختم ہو گیا, بجلی نہیں تھا. پھر ہم لوگوں نے, بھائی نے بولا کہ بھائی زردالو لگاؤ, آؤ یہ سولر لگا. پھر ہم لوگوں نے سولر لگایا, پھر ابھی باغ انشاءاللہ بڑا ہو گیا, ابھی خرمانی کا جو ہے پیدا ہے سیب سے.
بلوچستان میں بجلی کی قلت کے باعث دیہی اور زرعی ٹیوب ویلوں کو دن میں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں باغات اور فصلیں سوکھ جاتی ہیں. لیکن نصرالہ کو اب شمسی توانائی کے باعث دن میں 7 سے 8 گھنٹے بجلی دستیاب ہوتی ہے.
بجلی کا مشکل تو یہ تھا, بس 2 دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آتا تھا, ابھی بھی 2 گھنٹے آتا ہے, 3 گھنٹے آتا ہے. ابھی 8 بجے پہ ہم لوگ اسٹارٹ کرتا ہوں, پھر 5 بجے پہ بند ہوتا ہے.
سولر یا شمسی توانائی حاصل کرنے کے لیے نصرالہ کو ایک ہی بار خرچہ اٹھانا پڑا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سالوں تک مفت بجلی حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں.
27 لاکھ خرچہ ہوا. ابھی جو ہے ابھی ایک بندہ چاہیے, یہ بندہ ایک سولر صبح مشرق کی طرف کرتا ہے, پھر جنوب کی طرف کرتا ہے, پھر مغرب کی طرف کرتا ہے.
بلوچستان کی حکومت بھی زرعی مقاصد کے لیے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر چلانے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. محکمہ زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں کل زرعی ٹیوب ویلوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہے, جن میں سے 25,000 شمسی توانائی جبکہ باقی بجلی پر چلتے ہیں. شمسی توانائی کے باعث کاشتکاروں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے.
ابھی تو انشاءاللہ پیدا زیادہ ہے, 100 گنی گندم ہوتا ہے اور تم بھی ہوتا ہے, ٹماٹر ہوتا ہے, قربانی جو ہے بس 8 لاکھ 9 لاکھ.
صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بلوچستان کے تمام زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے پرعزم ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, پشین, بلوچستان.
پاکستان کو ایک لمبے عرصے سے بجلی کی کمی کا سامنا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ملک کا عام شہری اور ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کا ملکی معیشت پر بھی گہرا اثر پڑ رہا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع کی تلاش میں تو ہے. پاکستان کیسے توانائی کے متبادل ذرائع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور متبادل ذرائع کے فروغ کے لیے پاکستان کی پالیسی ہے کیا؟ پلاننگ کمیشن کے سابق سیکرٹری فضل اللہ قریشی اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. فضل, متبادل ذرائع سے توانائی پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی پالیسی ہے کیا؟
یہ پالیسی پہلے تو یہ تھا کہ آف گرڈ کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ آف گرڈ ہو, جہاں پہ گرڈ نہیں ہے وہاں پہ یہ ونڈ اور سولر دونوں لگائے جائیں, اور دیٹ ان لوگوں کو سہولت بھی مل جائے اور لوڈ گرڈ سے کم ہو جائے. لیکن اب ریسنٹلی اب ہمارے گرڈ سسٹم میں اتنی بجلی آ گئی ہے کہ ہمارے پاس بجلی وہ ہے سرپلس کا ایشو ہو گیا ہے. لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ بجلی کی کمی ہے, بجلی کی کمی نہیں ہے, کمی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں کمی ہے اور ٹرانسمیشن سسٹم میں کمی ہے. اس وجہ سے جو ہے بجلی ہمارے پاس سرپلس ہو گئی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس اگر 36,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے تو ہم ابھی تک وہ ہارڈلی 20,000 یوز کر پاتے ہیں, اور باقی جو ہے بجلی ہماری رہ جاتی ہے جو گرڈ پہ ہمیں وی آر سفرنگ آف بیکاز آف مینی ایشوز ان دا گرڈ. کیونکہ جو ہمارے جتنی ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہم وہ یوز نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی چارجز دینی پڑتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم نے جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو جب ہم نے انڈکٹ کیا 90s میں, اور اس کے بعد ہم نے ایک آئی پی پی کی پالیسی بنائی کہ جس کے تحت ہم جو تھے وہ اگر کیپیسٹی چارجز بھی دینے تھے اور فیول چارجز بھی دینے تھے تو یہ ہمارے ہم نے لگوا لیے تو بعد میں پوزیشن یہ ہوئی کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائے.
یہ تو آئی پی پی کا مسئلہ ہے فضل, یہ تو فضل صاحب آئی پی پی اس کا مسئلہ ہے, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. متبادل انرجی کے حوالے سے اگر سولر انرجی کی بات کر لیتے ہیں, خاص طور پہ سولر پینلز پہ آج کل کافی دوبارہ سے بحث ہو رہی ہے.
سولر پینل کا دیکھیں دیار اب جو ہے وہ گرڈ سسٹم پہ افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا جب آپ نے آف گرڈ سسٹم میں سولر آپ نے لگا لیے تو آپ کی گرڈ کی کنزمپشن کم ہو گئی, تو آپ کو گرڈ پہ اور زیادہ نقصان ہونے لگا. اب سولر والا تو اپنا فائدہ لے گا کیونکہ سولر لگانے سے آپ کو 36-40% اس کی ریٹرن ملتی ہیں. اگر آپ 12 لاکھ روپے کا سولر لگاتے ہیں تو آپ ہر مہینے 40,000 روپیہ بچا لیتے ہیں, تو آپ کو تو فائدہ ہے. لیکن اب وہ 40,000 جو بجلی کم آپ نے کھپائی اور وہ 40,000 اگر آپ نے نیٹ میٹر لگوا کے اور اس میں کچھ میگا واٹ ایڈ کر دیے سولر سسٹم کے تھرو, تو آپ نے تو فائدہ کیا. لیکن جو سسٹم جو ہے جو انرجی کا سیکٹر ہے وہ اس سے زیادہ ویک ہوتا جا رہا ہے.
لیکن اس کی ویکنیس جو ہے, اس کی جو ویکنیس ہے وہ تو حکومت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اس کے عام صارف کیوں اس کا بوجھ برداشت کرے گا؟
نہیں, اس لیے تو پھر عام صارف کو اب پہلے تو ان کو انسینٹیو دیے گئے کیونکہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا اور جو ان کے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم تھا, جب اس کو اب یہ نگیٹو افیکٹ آنے لگے ہیں حکومت پہ, اب تو وہ صارف دیکھیں حکومت پہ اگر صارف تو ہر طرح کے برداشت کرتا ہے نا, سولر کا یا نان سولر کا ہو, مصیبت تو ہر صارف کے لیے آتی ہے نا. اب صارف کو آپ کہتے
ہیں اگر کسی نے انیشیٹو لیا ہے اور سولر پینلز لگا رہی ہیں, اور اس ایک زمانہ تھا, ایک وقت تھا کچھ سال پہلے تک بجلی کی پروڈکشن شاید اتنی نہیں تھی, اور اس وقت جب ہم دیکھ رہے تھے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ, ابھی بھی لوڈ شیڈنگز ہیں لیکن اس کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہے, اگر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی کیا پینلائز کرے گی گورنمنٹ؟
اب ڈیپینڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ اس کو پینلائز تو نہیں کرے گی, لیکن وہ کہیں گے اگر آپ اس نیٹ میٹنگ سے پیسہ کما رہے ہیں یا آپ کی اس کی سیونگ اگر ہو رہی ہیں تو وی شوڈ گیٹ شیئر آف اٹ.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی ناقص ہے, آپ سمجھتے ہیں پالیسی ناقص تھی اس کو یا مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو؟
یہ پالیسی تو دیکھیں شروع سے ہی اس کنٹروورشل پالیسی ہے. یہ الیکٹریسٹی پہ جو ہماری پالیسی رہی ہے شروع سے ہی دیٹ از کنٹروورشل, اس کی ہمیشہ نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں. یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا ونڈ پاور کا تھا, یہ تھا ونڈ کوریڈور میں بڑی اچھی پاور آ رہی تھی ونڈ کوریڈور سے, اب وہاں بھی کچھ پرابلم ہو گیا, کچھ گلٹ ہو گیا ہے. ادھر سے جب ہم یہ اس کا ایک گلٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے سولر پہ بہت زیادہ کنسیشن دے دی اور بہت زیادہ انکریج کیا اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے لگا, تو کچھ لوگوں نے اس کو کمرشل طریقے سے یوز کرنا شروع کیا. ہمارا خیال تھا کہ یہ ایز اے یوٹیلیٹی استعمال ہوگا, لیکن یہ کمرشل طور پہ جب استعمال ہونے لگا تو اس کے نگیٹیوٹیز آنے لگی. لیکن اب آئی ایگری وتھ یو کہ سولر از اے ویری انکریجنگ, یہ ہونا چاہیے اور اس کی پالیسی میں. لیکن اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ریسنٹلی کوئی اس کی پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں رہی. اب دے مائٹ امپوز سرٹن ڈیوٹیز آن دا سولر پینلز اینڈ دے مائٹ چارج ہو آر پروڈیوسنگ مور, اور جو ان کی کیپیسٹی اگر وہ
تو ایک ایوریج گھر ہے 500 گز کا یا ایک کنال کا جو گھر ہے یا جو 250 گز کا گھر ہے فار ایگزامپل یا 10 ملے کا گھر ہے, اس میں کتنے سولر پینلز لگتے ہیں, کتنے کلو واٹ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے؟
وہ دیکھیں مثال تو میرا جو ہے اگر 500 گز کا ہے تو مجھے 12 کلو واٹ کا چاہیے ہوگا, اور 12 کلو واٹ کی جو ہے تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب میری کاسٹ آئے گی. تو صرف 12 لاکھ پہلے تو میں 12 لاکھ اسپیئر کر
سکتا ہوں. یہ جو 12 کلو واٹ پہ اگر 12 کلو واٹ پہ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے تو یہ تو ریزیڈینشیل یوزیج میں ہو رہا ہے, اس میں کمرشل کہاں سے آ گیا پھر؟
زیادہ تر نہیں ریزیڈینشیل، یہ کہہ کہ ایکسٹرا پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ میرا ایک یا دو تین مہینے لوڈ رہے گا، باقی رہے گا نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے مجھے سیونگ ہوگی. اور دوسرا جو اب گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کے جو اسٹیمیٹ اس کے مطابق زیادہ سیونگ ہو رہے تو لیٹ دے دا پروفٹ وچ آئی ایم گیٹنگ لیٹ اٹ بی شیئرڈ بائی دا گورنمنٹ. تو وہ اس وجہ سے ان اے وے اٹ از اے ڈسکریجنگ. تو یہ اٹلی کلیئرٹی نہیں ہے، دیر از اے لاٹ آف ڈیبیٹ از گوئنگ ان دا کنٹری. اف پلس اب گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے لیکن کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے اس کی، لیکن یہ ایک ایشو.
لیکن اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیبیٹ جاری ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اگر کوئی اس سے منافع کما رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی شیئر دیا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ فضل قریشی، آپ ہمارے ساتھ تھے. ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے حل میں توانائی کے متبادل ذرائع اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سورج اور ہوا سے توانائی حاصل کرنا جو ہے وہ سستے متبادل ذرائع میں شامل ہے. پاکستان میں اوسطاً 9 گھنٹے سورج کی روشنی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سولر انرجی پیدا کرنا پاکستان کے لیے بہت آسان سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے گزشتہ سال کے اقتصادی جائزے کے مطابق ملک میں پیدا ہونے والی توانائی میں 59% حصہ تھرمل پاور، 26% پن بجلی اور تقریباً 9% جوہری توانائی سے حاصل ہوتا ہے. متبادل ذرائع سے پیدا ہونے والی توانائی کا حصہ تقریباً 7% کے لگ بھگ ہے. پاکستان نے 2023 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 50% تک کم کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ اس ہدف کو پورا کرنے میں متبادل توانائی کے ذرائع اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان میں متبادل ذرائع سے توانائی پیدا کرنے کا آسان طریقہ سولر پینل لگا کر توانائی پیدا کرنے کو جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ سمجھا جاتا ہے، اور اب جب ان پینلز کی قیمت میں بھی اتنی کمی آ گئی ہے کہ یہ مڈل کلاس تک کی پہنچ میں بھی ہے. اس وقت آصف انصاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیلیفورنیا سے، سولر انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آصف ہمیں جوائن کرنے کا. نیٹ میٹرنگ کے پروگرام کا ماڈل کتنا کارآمد ہے؟ ابھی آپ نے فضل اللہ قریشی کی ڈسکشن ہمارے ساتھ سنی ہوگی، پلاننگ کمیشن میں اس سے پہلے رہ چکے اور پالیسی میکنگ میں تھے. کتنا ضروری ہے کہ حکومت نیٹ میٹرنگ کا جو پروگرام ہے اسے جاری رکھے، یا اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟
نیٹ میٹرنگ کا پروگرام کافی دنیا میں جہاں جہاں سولر کو پروموٹ کیا جا رہا تھا وہاں پر اس کے خلاف اور اس کے اگینسٹ کافی موومنٹس ہیں. اس لیے کہ جیسے کہ قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ نقصان ہوتا ہے یوٹیلیٹی کو جو بجلی پرووائڈ کرنے والے ہیں، جب بہت زیادہ لوگ بجلی کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اپنی خود بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا ریونیو کم ہو جاتی ہے. گرڈ کے چارجز جو ہیں وہ تو دینے پڑتے ہیں ان کو، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لائنز کی، ان کی کاسٹ شیئرنگ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا بوجھ جو ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ نہیں لگا رہے ہیں. تو اس کی بہتر پالیسی جو ہے جو وہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو کے بغیر جو طریقہ ہے سولر لگانے کا وہ ہے کہ آپ آف گریڈ یا بیہائنڈ دا میٹر لگائیں سولر، ایکسپورٹ نہ کریں پاور، اٹس دا بیسٹ کمپرومائز، اور آپ بیٹری کے ساتھ لگائیں. جو مین جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اکنامکس کے اندر سولر کی وہ ہے بیٹری کی ٹیکنالوجی، اٹس ناٹ دا سولر ٹیکنالوجی. سولر کی ٹیکنالوجی تو کافی دنوں سے سستی ہے. جو مین جو ایکسائٹمنٹ ہے اور اکنامکس میں وہ ہے اس کی بیٹری کی ٹیکنالوجی کمی. جی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گرڈ کا جو مسئلہ ہے یوٹیلیٹی کا کہ آپ ان کو بجلی ایکسس بیچ رہے ہیں دے رہے ہیں، اس سے ان کی ریونیو کم ہو رہی ہے. آپ کو اب انہوں نے ڈسکریج کرنے کے لیے اس کے پیسے اتنے کم کر دیے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے، تو ان کو دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اپنی بجلی جو بنا رہے ہیں اپنی بیٹری میں رکھیں، جب ضرورت پڑے آپ اس کو خود استعمال کریں.
سٹوریج کا جو ہے وہ ایک پیرلل سولوشن آپ سمجھتے ہیں. آپ نے دنیا کے مختلف حصوں میں کام کیا ہے آصف، ترقی پذیر ممالک میں بھی، ترقی یافتہ ممالک میں بھی. پاکستان میں کتنا اسکوپ ہے شمسی توانائی پیدا کرنے کا؟
اسکوپ تو مطلب کہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیپٹیو پاور جسے کہتے ہیں، جیسے کہ گھر کے ریزیڈنس یا کمرشل پاور جنریشن کے لیے، اس سے بہتر ریٹرن آن انویسٹمنٹ سولر پہ کہیں نہیں ہے دنیا میں، یو نو آن اے اسمال اسکیل ڈسٹریبیوٹیڈ پاور لیول پہ. لیکن پاکستان میں اگر یوٹیلیٹی اسکیل پہ یعنی کہ بڑے پیمانے پہ اگر کام کیا جائے، اس میں جو ہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سولر میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اس لیے کہ ریٹس جو ہیں وہ سولر انٹرمیٹنٹ ریسورس ہے، 8 گھنٹے بجلی بنتی ہے، پاور 24 گھنٹے دینی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو گیپ فل کرنے کے لیے ان کو پھر پاور پلانٹ بنانے پڑتے ہیں یوٹیلیٹی کو، تو اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس کے بجائے سولر کے بجائے دیر ادر آلٹرنیٹیو انرجی سورسز جس پہ ریسرچ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو
لیکن تو پاکستان کے لیے کون سے ایسے آلٹرنیٹو انرجی سورسز ہیں جو وائبل ہیں؟
پاکستان میں ونڈ اور سولر کے علاوہ جو جس پہ کام بالکل نہیں ہوا ہے وہ ہے بایو ماس. پاکستان میں اس قدر ایگریکلچرل ویسٹ ہے اور وہ جلایا جاتا ہے جس سے اور پولوشن پیدا ہوتا ہے. اب ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ آپ بایو ماس کو گیسیفائی کرتے ہیں, جلاتے نہیں ہیں, اس کو گیسیفائی کر کے آپ اس سے پاور بنا سکتے ہیں اور مزید ویلیوبل کیمیکلز, پٹرول, تیل, اس طرح کی چیز بھی بنا سکتے ہیں بایو ماس سے. تو اس کا بینیفٹ کافی
بایو ماس جو ہے وہ ایک پیرلل آپشن ہو سکتا ہے. تو کچھ دوسرے ممالک میں جیسے افریقی ممالک میں وہاں بھی آپ نے اس مارکیٹ میں بھی کام کیا ہے, پاکستان میں عام شہری کے لیے کتنا آسان ہے اگر ہم افریقی ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں سولر پینل لگانا, اور کیا انسینٹیوز ہیں, کیا وہ سارے لوازمات جن سے عام آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہیں؟
پاکستان میں نیٹ میٹرنگ جب تک تھا جب تک تو اس سے تھوڑی سی آسانی تھی لوگوں کو, لیکن جو مین پاکستان میں جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اپنی مدد آپ کے فارمولے کے اوپر پاکستان میں لوگوں کو سوچنا چاہیے سولر کے بارے میں, بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کریں کہ وہ ہمیں پیسے دیں تو ہم لگائیں سولر. آپ کا اپنا اتنا فائدہ ہے اور سولر لگانا اس قدر آسان ہو گیا ہے, پلگ اینڈ پلے یونٹس بن لگ گئے ہیں اس میں, اپنے طور پہ جتنا شروع کر دے چھوٹے پیمانے پہ لگا لیں, اس کو ایکسپینڈ کر کے بڑھانا شروع کر دیں, اتنا فائدہ ہے آپ کو. اس لیے کہ آپ کی جو انٹرمیٹنسی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں, اگر آپ بیٹری بھی لگا لیں ساتھ میں آپ کا جو اکنامک پے بیک ہے وہ بہت ہی شارٹ ہے پاکستان میں جو ریٹس ہیں اس کے حساب سے. اور جو ایک سوچ جو کہ بالکل مسنگ ہے اس پورے ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سولر لگایا, بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس سے اپنے گیس کی بچت بھی کریں, واٹر ہیٹنگ بھی کریں بجلی سے, گاڑی بھی خریدیں جو کہ بجلی سے چلتی ہو, تو پٹرول کی بچت بھی کریں. تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ فاسل فیولز کا کنسمپشن کم ہوتا ہے, امپورٹ ختم ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, تو براڈر امپیکٹ ملک پہ پھر ہوتا ہے سولر مطلب اپنی بنانے سے, اپنی بجلی بنانے سے اور اسٹور کرنے سے.
سولر انرجی کے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا آسان ہے اور کیا کیپیسٹی ہے اس کی, مسائل اور رکاوٹیں کیا ہے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم انڈسٹریل یا کمرشل ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو؟
پاکستان میں یوٹیلیٹی اسکیل کو آپ نکال دیں کہ آپ بڑے پیمانے پہ 50-100 میگا واٹ کے پلانٹ لگائیں, وہ اس کی جو جو کانٹریکٹس ہیں وہ تو دے ڈونٹ میک اینی سینس. لیکن یہ کہ جو بہترین جو موقع ہے اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کا وہ ہے کیپٹیو پاور, مطلب کہ کم بجلی جو فیکٹریز ہیں, انڈسٹری ہے, ریزیڈینشیل سولر, اس کے لیے کمپنیاں آ کے اگر انویسٹمنٹ کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے تاکہ امپلائمنٹ بھی بڑھے اور اس میں اپرچونیٹی بے انتہا ہے. لیکن وہ اٹس اے ڈفرنٹ, ویری ڈفرنٹ بزنس ماڈل, اس پہ چاہیں لوگ تو غور کریں. پاکستان میں کافی لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو ہے ڈسک مطلب کافی فریگمنٹڈ مارکیٹ ہے, اس کو اگر آرگنائز کریں تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے.
بہت بہت شکریہ آصف انصاری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت سولر پاور کے پرسپیکٹو سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں ہم آپ کی انپوٹ لے رہے تھے, آپ کا تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.com پر آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ بھی یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانانو د بشري حقوقو څخه د سرغړونو دوام. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د روان 2023 کال د پایل څخه د مارچ د میاشتې تر پایه پورې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ملکي وګړو د تلفاتو، د ښځو د حقونو، د رسنیو ازادۍ، توقیف، شکنجه او نورو سرغړونو د دوام یادونه کړې. منځنی ختیځ ته د انتونی بلینکن سفر او د اوربند هڅه. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند اعلان نه پرته د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته ویل چې که اوربند وشي او کنه هغه به په رفح ښار کې پلان شوي پوځي عملیات هرو مرو ترسره کوي. او په افغانستان کې د یوټیوب د چلونکو ستونزې. د طالبانو د بیا واکمنیدو سره په افغانستان کې یوټیوب چینلونه ډیر شوي دي، خو یوازې د مثبتو پیښو د خپرولو اجازه لري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د غوې دی لسمه نیټه او د 2023 کال د می د میاشتې دویمه. زه خایسته سعادت لامیمه، مو سره اوسئ. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په درشل کې د رواداري سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د رئیس د افغانو خبريالانو او رسنیو په ناسم وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. په دې رپورت کې د تیرو نږدې دریو کلونو موده کې د افغانستان د رسنیو ناوړه وضعیت ته کتنه شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په درې میاشتنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان تر واکمن اعلان دی د افغانانو د بشري حقوقو څخه سرغړونه دوام لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 کال د پیل څخه د مارچ تر میاشتې پر راپور کې د ملکی تلفاتو، د ښځو حقونو، د رسنیو ازادي، نیولو، شکنجه کولو، ناسم چلند، د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون څخه بهر وژلو، د طالبان د محکمو له خوا فزیکی سزاګانو او اعدامولو اړوند مسایلو یادونه کړې ده. د اونې د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد ویلی و چې وی دې هیوادونه د پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلوي. د زیاتکړه چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او حقوق د شریعت پر اساس تعریف کیږي. یوناما په دغه راپور کې ویل چې په افغانستان کې طالبان له خوا د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله روان 1403 لمریز تعلیمي کال د شپږم ټولګي څخه په پورته دوره کې د نجونو د حضور پرته پیل شو.
د دې ډول کلونو په تیریدو سره لا هم د نجونو ښوونځي بند او ښځې له کار زده کړو او د ټولو اساسي حقوقو څخه محروم دي. دا هر څه هیڅ ډول شرعي، کلتوري، اساسي او یا هم ولسی دلیل نه لري، بلکې دا په کار سره د ښځو سره ظلم زیات دي.
یوناما په تازه راپور کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې د روان 2023 کال د جنوري د شپږمې څخه تر 11مې پورې په کابل کې د ځای پر ځای شوی 14 توکو 314 یادونه کړې چې پکې 91 کسان مړ شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه راس په کندهار کې د کابل بانک دی وی څنګه مخته زرمرګ بریته هم اشاره کړې چې پکې 25 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه بریدون مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده.
با وجودی که گروه طالبان نزدیک به 3 سال گذشته هماره ادای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان میکنند، اما حمله اخیر بر هموطنان شیعه و هزاره ایمان در افغانستان که در هرات توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفت ثابت میسازد که طالبان یا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکامند و یا هم در چنین حملات دست دارند.
بلخوا د رواداری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ می درېمې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیت، ځپلو او سانسور اقدامات دوام لري چې ورسره رسنیو خپل خپلواکي او د عمل ازادي له لاسه ورکړې ده.
د جمهوریت لسقوط وروسته د افغانستان رسنۍ او خبریالان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د رسنیو هغه شل کلنې لاسته راوړنې له اوبو سره لاهو شوي دي. افغان خبریالان دم ګړی تهدیدیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي.
د روادری سازمان وای په تیرو نږدې درې کلنه موده کې د سلګونو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د طالبان لخوا پراخ محدودیت او هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې د دې رسنیو د بندیدو تر ټولو مهم دلایل دي. د طالبان حکومت چارواکي وای رسنیو ته ارزښت ورکوي او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نور ادارو ترڅنګ رسنیو سره نږدې همکاري لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
بلفلو طالبان په افغانستان کې د یوټیوب لا چلونکو هم د جواز اخیستو او تعهد ورکولو غوښتنه کوي. د طالبانو د بیا واکمنۍ د وسره په افغانستان کې یوټیوب ډیر شوی، د یوټیوب چلونکو ډیر شوی خو یوازې د مثبتو پیښو د خبرولو اجازه لري. طالبانو وار د مخه په افغانستان کې ټیک ټاک بند کړي، د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو غوښتنه کړي او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ته د دوی په حکومت باندې د نیوکو په نخ پرولو جدي سپارښتنه هم کړي.
دغه شی سره دومره وخت ځای کول، په دبره دومره پیسې ځای کول، دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیلن فالسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د تلو ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه ویلي. په افغانستان کې له خبرداريو بیا تر سانسور، بندیزونو او بند ته اچولو هغه څه دي چې د نور رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو چلوونکي ورسره مخ دي. د طالبانو بیا وخت لر رسیدو سره یو شمیر ځوانانو خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړي، خو دوی یوازې د هغه څه د خبرولو حق لري چې طالبان غواړي.
سوژه‌های منفی یا کسی که اگر انتقاد میکنه، اگر کسی مشکل بیان میکنه یا مشکلی اگر وجود داشته باشه، چالشی اگر باشه، او رو کسی به تصویر بکشه، فکر میکنم کسی جرأت زیر نداره و نمیتونه. به خاطر از اینکه شفاهی گفته شده که شما تلاش بکنین که نکات مثبت به تصویر بکشین و همگی در صدد از این است که یعنی چیزای مثبت به تصویر بکشن.
یکی خلاص
دا ټولنیز رسنه یو په ځانګړي ډول د یوټیوب ځینی مشهوري چیرې چې اوس په بهر کې اوسیږي، په دې باور دي چې نور په افغانستان کې د بیان ازادي په نوم څه نشته او هغه کسان چې هلته کار کوي یوازې د واکمنو صفاتونه کوي.
وقتی که برای مردم و جهان اجازه صحبت نداشته باشی، وقتی که عقایقت تو نتونی که برملا بسازی، هر آن چیزی که باشه، چی مثبت چی منفی، وقتی که تو را گفته نتونی، ای با مثال از این میمونه که یک کس بیایه و دست خود بروی دهنت بانه بگه خو اینال بگو دیگه چطور هستی و او آدم صحبت کرده نتونه.
د رسنیو چارو کارپوهان په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو زیاتیدلو عامل په نور رسنیو کې د تفریحي خپرونو نشتون، لدغه خپرونو سره د بهر میشتو افغانانو مینه او بیکاری غني. کته هم دوی دې کار ته په مثبت سترګ ګوري، خو د بیان د ازادۍ د اصول په اړه اندېښمن دي.
دغه پرمختګ ترڅنګ دوه نیوکه دغه چینلونو په وړاندې شته. یو شمیر چینلونه له بده مرغه د ژورنالیزم پرنسپونه او هغه اصول په پام کې نیسي او ترڅنګ د ژورنالیزم اخلاق له بده مرغه تر پخو لاندې کوي.
د طالبانو حکومت بیان په ګډون ګنشمیر طالب چارواکو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو، تر څو کار کې د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره په تضاد کې واقع نسی، د افغانستان د خلکو د ملي منافع سره په تضاد کې نه وي او به طرفانه وي.
طالبانو څو ځلې د رسنیو قانون د جوړیدو او توشیح کولو خبر ورکړی، خو د اساسي قانون په ګډون تر اوسه هیڅ رسمي قانون نه دی توشیح کړی.
قانون اصلاح ته ضرورت دی ځکه قانون په داسې وضعیت کې جوړ شوی زموږ هیواد رجال لاندې و.
احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې تړاو د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د رسنیو ځپل بیرحمانه دي. میرمن بیلی یې له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې د رسنیو د ځپلو څخه د طالبانو یو عمده هدف دا دی چې نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
وقت د طالبانو لرسید ورست په افغانستان کې د رسنۍ ازادي څه ډول وینې څه بدل شوې دي
د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بې رحمانه دي که څه هم طالبانو د 2018 کال په اگست کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کېږي خو محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي موږ د خبریالانو د نیول کېدو د څو مواردو او د هغوی سره د ناوړه چلند شاهدان یو سانسور نور هم زیات شوی موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوی دی او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بند شوی دی بناند کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دی د رسنیو ځپل بیرحمانه دی
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې لمخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي
Of course I think as we all know the
فکر کوم مکتول په یوه چې پنړی کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی وي بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول پاره چې تر سره کیږي د مقابلې یو وسیله ده خو تر دې زیات هغه دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نشي چې په افغانستان کې څه تیریږي
What do you think what role څه فکر کوئ آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په هیواد کې څه رول ادا کولای شي
There's a lot of free press
په افغانستان کې آزاد رسنۍ ډیر څه کولای شي ښکارا ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د وستر بشري کړکی سره مخ دی په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی همدارنګه په افغانستان کې د اقليمي بدلونونو له امله زیاتیدونکي ناورین وینو بنان د ناورین او کړکیش په وخت کې آزاد رسنۍ او مطبوعاتو ته اجازه او د بي طرفه معلوماتو خپرېدل ډیر مهم دي ځکه همدا معلومات چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي
آیا فکر کوئ چې طالبان د رسنۍ په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي
Definitely not, I would say.
زوایم چې قطعاً نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډیر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتیدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي بلکې اوس مهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي د رپورټونو له مخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشې له ډکولو سره مرسته کړې ده خو حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزاد معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده
ټانک یو سو مچ اند مای لاست کوېشن اوور د پاست د روسي پښتنې په توګه په تیرو څباندې دوه نیمو یا تقریبا درې کلونو کې تر ډیره د رسنیو خزینه کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي د هغوی د ملاتړ لپاره څه کېدل شي
نړیواله ټولنه له خزینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډیر څه کولای شي ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولای شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي موږ به له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د خزینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي موږ هم درنګ په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړي شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي
قدر منو لیدونکو نن به مو د بلوچستان پښتون میشتې د ژوب د کاکړیو غاړو سیمې لیدو ته هم بوزو او په جلا وطنۍ کې بعد افغان هنرمندانو حال هم در سره شریکو خو لومړی لنډه د مخلو او اوس هم د امریکا او نړۍ په تړه خبرونه د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او یاد زندانیانو د تبادله د موافقې له اعلان پرته منځنی ختیځ ته خپل سفر پای ته ورساوه. په وروستۍ لیدنه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بلینکن ته ویلي دي چې کله ک اوربند وی او یانوي په رفح کې پلان شوي عملیات به ترسره کړي. د بلینکن د سفر نور جزئیات د خپل همکار ایوب خاوري نه اخلم چې په خبرونه کې موږ سره د کانګرس د ماڼۍ له مخې مل شوی دی. خاوري صاحب ستړي مشي د اوربند اعلان خو نه شو، امریکا ویلي دي چې څنګه په دې کې څه دا ویل شوی دی او کنه، او ولې ونه شو تر اوسه پورې دا هڅه ولې ناکامه شوې؟
ډیره مننه، سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. لکه د تیر میاشت د اپریل په پیل کې امیدواری او هیله مندي اوربند ته زیاته شوې وه، خو د مای په پیل کې چې نن دوه نیټه ده دغه امیدواری تته شوه. بلینکن په وروستي پیغام کې کله چې له اسرائیل ووت په حماس یې غږ وکړ چې دغه وړاندیز یا وړاندیشوي موافقه ومني او نور ځنډ ونه کړي. اوس په دې موافقه کې یا په دې وړاندیز کې څه دي د مذاکراتو له ځای او د معلومات داسې را رسېدلی دي چې د څلوېښتو ورځو د اوربند وړاندیز شوی ده. په دې جریان کې به د ټول اسرائیلیان چې د اکتوبر په ومه نیټه حماس برم تکړی وو، اسرائیل وایي 129 وسملته پاتې دي، هغه باید را خوش شي او په بدل کې به زرګونه فلسطینی بندیان کې دې شي خوش شي. اما حماس د دایمي اوربند غوښتنه کوي او له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو په بشپړ توګه وتل غوښتنه کوي. سعودي هم په راتلونکي کې د فلسطینی دولت د جوړېدو ژمنتیا غواړي. د سیمې په کچه د یو پراخ ډایالوګ ته زمينه برابر شوی ده، اما اوس په غزا کې فعلا جګړه لار هم روانه ده. پرون هم 28 کس وژل شوی دي.
د بهرنی جار وزیر انتونی بلینکن د سفر په وروستۍ ورځ د هغو کسانو سره ولیدل چې د کورنۍ غړي وسلوالي ډلې حماس برمته کړي دي، هغه حماس چې امریکایي و ترهګر ډله بولي. د حماس او اسرائیل د جګړې د پیلېدو راهیسي دا سیمې ته د بلینکن ووم سفر وو. د یو داسې اوربند هڅې کوي چې برمته شوي کسان خوشي سي او جګړه تم سي، چې تر اوسه شاوخوا 15,000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي. بلینکن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر یاو ګلان سره یو ځای د غزې یوې دروازې کریم شالوم د لیدو نه وروسته وویل چې اسرائیلو فلسطینیانو ته د مرستو رسولو د اسانتیاو او اوربند د رسیدو په لړ کې مهم ګامونه اخیستي دي، او اوس د حماس وار دی چې دغه وړاندې شوې موافقه ومني.
حماس باید پریکړه وکړي چې دغه وړاندیز ومني او په عمل کې د غزې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي، چې دوی ادعا کوي د هغوی غم خوران دي. د انتظار وخت نشته،
خو تر دې دمه د اوربند او یا برمته کسانو د خوشکېدو څرک نسته، او اسرائیل او اردن او سعودي ته د بلینکن سفر پای ته ورسید. د سیمې د سیاسي چارو څېړونکي د یو بل ټکی یادونه کوي چې امکان لري په غزه کې د جګړې د ختمېدو په بدل کې د سعودي او اسرائیلو ترمنځ اړیکې نورمال شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې یوازې د برمته کسانو په خوش کېدو جګړه نه ختموي. دی وایي که اوربند وسی او کنه په رفح کې پلان سوي عملیات به ترسره کړي. په رفح کې 1,000,000 فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د سیمې یو تحلیلګر براین کاتولس وایي بلینکن ونه شو کولای چې په دې لړ کې پرمختګ وکړي.
فکر کوم اصلي خنډ دا دی چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیلو په حکومت کې داسې حلقې شته چې په هیڅ صورت یو فلسطینی دولت نه مني، او بلخوا سعودي ویلي چې دوی ژر تر ژره اوربند غواړي، او بل پاینده کې د یو فلسطینی دولت د جوړېدو ژمنتیا غواړي.
خاغلی کاتولیس چې تیره اونۍ په خپل هم سعودي ته تللی وو زیاتوي چې د واشنگتن او ریاض ترمنځ په امنیتي توافقاتو کې ډیر پرمختګونه سوي دي، خو پراخه سیمه ییزه کچه چې د اسرائیلو موضوع پکې شامل وي پرمختګ نه لیدل کیږي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې تړاو په امریکا کې مهم خبر روسه له هغه چې د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا او لاس انجلس د پوهنتونونو مسؤلینو په دغو پوهنتونونو کې د فلسطین په ملاتړ د مظاهرو کمپ ناقانونه وباله. نن پنځشنبه سهار وختي په دغو پوهنتونونو کې پولیس غونشي وو. د کولمبیا په پوهنتون کې که څه هم مظاهره کوونکي محصلین او د هغوی کمپونه لري شي وو، خو لا هم پولیس هلته موجود دي. چارواکو د محصلینو غوښتي دي چې ساحې پرېږدي.
پولیسو یو شپه وروسته لغه اقدام وکړ چې د اسرائیل ملاتړ او مظاهره کوونکو د فلسطین په ملاتړ او مظاهره کوونکو باندې بیلابیل توکي ورکړل او هڅه وکړه هغه موانع له منځه یوسي چې د اسرائیل سره د خپل پوهنتون د هر ډول اړیکو ختمول غواړي. خو د کولمبیا په پوهنتون کې دغه صحنه د پام وړ ده. د پوهنتون انګړ خالی دی او د فلسطین د ملاتړ او مظاهره کوونکو او د هغوی د خیمو هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. هغه ساحه چې په وروستیو کې په لسګونه خیمې پکې درول شوې وې اوس په بشپړ ډول پاکه شوې ده. د نیویارک په سلګونه پولیس د چهارشنبه په ماښام د پوهنتون د مشر په غوښتنه وروسته لغه یاد پوهنتون ته د مظاهره کوونکو د نیولو او لرې کولو په هدف لاړل چې یوه ډله مظاهره کوونکو د هملتن اکاډمیک هال او ودانۍ ونیوله. په مجموع کې 109 مظاهره کوونکي ونیول شول چې د تیری، جرمی ورانۍ او لوټ او تالان په ګډون له تورونو سره مخ دي. پر دې سربیره په همدې شپه 103 نور مظاهره کوونکي هم د ښار په یو بل پوهنتون کې ونیول شول. د کولمبیا پوهنتون محصلین بیلابیل نظریات لري.
زه د پولیسو لخوا د محصلینو په نیول کېدو ناهیلی کېږم. هغوی یوازې مظاهره کوي، هغوی یوازې د هغه څه په اړه غږ اوچتوي چې باور پرې لري.
د نیویارک ښاروال په یوې خبري غونډه کې وویل چې تحولات د سوله ییزو مظاهرو څخه واوښتل.
There's nothing peaceful about barricading buildings.
دا سولې زنه ده چې وزارې نیول کېږي، اجتماعي زیانمن کېږي او یا هم امنیتي کمرې لمنځول کېږي. موږ اجازه نه ورکو چې قانوني مظاهره له تاوتریخوال څخه په ورډک وضعیت واوړي او هدف او مرام هم معلوم نه وي.
خو شاهدان وایي چې د پولیسو جواب غیر مناسب او د تاوتریخوالو ترکچ وو. ویل کېږي چې د پولیسو د برید پر مهال یو محصل پر ځمکه په بیو حالت کې لیدل شوی دی.
زه د هغو اقداماتو په اړه چې په هنتون له خپل محصلینو سره د کېدو په هدف غوره کړي نه یوازې د شرم احساس کوم، بلکې ویریدل یم دا د ټول په هنتون روان زیانمنوي. زه فکر کوم لوی تیروتنه د لومړي کم د نیونه په وخت کې و. زما په نظر هغوی د بل کم د جوړیدو لپاره هیڅ هڅه ونه کړه. خای که هغوی د دویم کم د جوړیدو پر مهال د پولیسو د کافي قوت څخه استفاده کړی وای، مونږ به اوس په دې وضعیت کې نه وای.
د بن سالمن پشان يهود محصلین وای وروسي تحولات خوشینه کون کړي.
It's a very hostile environment.
دا د ټولو يهودو محصلینو لپاره ډېر ناوړه چاپريال دی. ما ته په خپل په شخصي لحاظ فزیکی تهدید نه دی شوی، خو ما له خپل هغو يهودو ملګرو سره خبرې کړې چې لفظي جنجال ورسره شوی وو او په فزیکی لحاظ مجبور شوی چې ولاړ شي. اوس د تبدیلۍ په اړه فکر کوي.
د نیویارک د پوهنتون رئیس له پولیسو غوښتي دي چې د میمیاشتې تر ولسمې نیټې او د محصلینو تر فراغت دوه ورځې وروسته هم په پوهنتون کې پاتې شي. آیا دا اقدام به فضا آرام کړي او که به د نورو نارامیو لامل شي؟ سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
یو بل مهم نړیوال خبر، کرملن نن د پنځشنبه په ورځ متحده ایالاتو هغه تور رد کړ چې وایي روسي ځواکونو په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د نړیوال بندیز نه سرغړونه کړې ده. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې ماسکاو د کیمیاوي وسلو د بندیز د تړون له مخې په خپلو ژمنو ولاړ دی. متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ په روسیې تور ولګاوه چې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې د کلوروپرین په نوم د ساتنګۍ کیمیاوي مواد په اوکراین کې د جګړې د یو میتود په توګه کاروي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسي ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
اوس هم د ژمنې سره سم د هنر او هنرمندانو په تړاو یو رپورت د بلوچستان پښتون میشته کلا سیف الله سیمه چې له پیړیو راهیسې د ژوب د کاکړیو غاړو سیمه هم یادیږي. هلته په تیرو دوو لسیزو کې تر بلې هرې سیمې زیات پښتانه سندرغاړي پیدا شوي دي. د دغې سیمې هنرمندان وایي هلته تر هغه وروسته سندرغاړي ډیر شوي وو چې د کندهار یو هنرمند واسي هغه د دوی سیمې ته ورکټه شوی وو. خدای دې ناصر په دې اړه نور جزئیات برابر کړی دي.
د پښتنو سیف الله کلا هغه شار چې د شاه خواسمو پر تلایا په تیرو دوه لسیزو کې تر ټولو ډیر هنرمندان پیدا کړی دي. سره له دې چې د ژوب په دې سیمه کې کاکړی غاړي هم خپل تاریخ لري، خو هنرمندان یې وایي دې سیمې ته هنر له کندهار یو استاد راوړی چې بیا ترې ځایي هنرمندانو د موسیقي زده کړو لړۍ پیل کړه.
ما ته یو چا بینجو را کړو چې زه دا بالای لګیدل کې زه دا واسیا غا د لاس جوړ دی. ما ته یو بینجو را کړو بیا زه ګرځیدم په غو چې ما کوم کوشش پر وکړ یغه ما نه سر ژغول نه زه په پیدن چې ته بینجو باجه چې ما ته دا درک لیم نو خدا واسیا غا له مشر سره امسایاوي په یو کسای کې را سرپورته هغه ته مې ورزو لغه بیا د دروازو د تختو د دې کار بار کاوي دلې د ازو په شهر کې اغه ته مول چې ما سرداش باجه د دابنه کې را جوړه والله
د په خبره دوی ورځې ورسته چې ورته واسي هغه باجه ور جوړ کړ نن موړ یو پیژاند او تر هغه ورسته له هغه څخه نور زده کړې هم وکړي.
بل ورځ چې زوارانو د یو ټیبل وې دا کم چې پر د لرګوي کاروبار کاوي دا دروازه جوړو یا بل کوا پر دې باندې بیا جوړه تخشر ډول چا سره ډیر شوق لري. ما زه خو گزارالم ډیر اورم ارټینګ کې د گزارالم یو کې سټ راغلی وي زړه یادونه باغ کې یو غزل د ویل کې د شاپیرو د باغ مال یار د یو غزل دا سړی چې دا غزل کلمات ورغوله یار ګور چې لونټوب راول و دی وته چې دا سړی نو زکه دا سړی ما پیدا کړي په دې شهر کې اوس یې خو چاته معلومات نو دغه چې ما په دغه شکل باندې پیدا کړم د لما سره شپږ کال تیر کوم. په شپږ کال کې بیا دوه ماته چې کوم دراګو سیستم دی دا ماته راوښو چې ورور پر دې باندې ما مهنت کاوی دم دا راتول چې بیا به سبا زنیم بیا به دا ستاسو راته بیا به دا نه پرکړي.
دغه شار د سندرغاړو او هنر شار دی، خو خپل هنرمندان بیا وایي دلته یو موسیقي نیمګړې او لامل یې دوی له هنرمندانو سره د ډیرایو پښتنو هغه چلند یادوي چې لا هم ورته په شستر غنګوري.
په اول وخت کې زه تا د ځان خبره وکم خپل ناصر صاحب چې ما چې کم ټیم سندرې شروع کړو دغه بعد بیا ما هارمونیا واخستله هارمونیا چې موږ کوټه راوړو نو کورنۍ راسته مرا باندې خبر څه مطلب دا سړی هنر ته سمم لایښ دی نو بخیر یې زیات ستړی سوم مطلب د پکور کې دوه کال زده کافر په لکه باندې یاد یادم او ځینې ډېر سره خراب سولم دوه مسله دا شته زموږ په علاقې کې هغه د غنی خان او خبرې ده چې مطلب خلک هون دا میوزیک خوشحالي خو چې کوم خلک میوزیک ژغي هغه خلک نه خوشحالي نو چې تر څو پوری دا میوزیک او خلکو ته بیا کاغه سندرغاړي یا موسیقار وي یا تبله نواز وي یا رباب ژغي چې هغه خلکو ته قدر نه کوي نو دا میوزیک سکم دی هغه نیمګړی پاتې دی.
که څه هم د غشار هنرمندان وایي ځینو یې د هنر پایل له کاکړۍ غاړو کړی خو هغه چې له غاړو یې هنر نه دی پیل کړی هم کاکړۍ په وار وار ویلې دي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، کلا سیف الله.
تاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو رادیو یو تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کتلای او مستلی شئ. مننه او علامه من.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دیوی موضوع ایوازی یو ارخ بیانیگینو باور بایلو. دناورین پر محال دیوی خیراتون که لپارا زمو خوبونا تم یو هیلی پر آزادو مدبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپارا گواخونا منی. موگ نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.